هفته آینده و برنامه دیگر صحت سرمایه زندگی شما را به خداوند کریم بسپاریم. شاد و کامگار و صحتمند باشین.
سلامونو وقت مبخیر. افغانستان په وخت نه بجیدی تاسو ازادي رادیو ته واکې است. مخکې درته چې د خبرونو مطالب تلر شو خبرونه راپورونه وایي چې طالبان په کابل ښار کې کور په کور تلاشي ته زور کړی دی. په کابل کې د طالبانو د تلاشي په اړه ازادي رادیو د پنځمه پورې سم راپورونه ترلاسه کړي، خو د کابل ښار سو اوسیدونکي چې د امنیتي اندېښنو له کبله نه غوښتل نمونه خبرې شي. تیر شپه ازادي رادیو ته ویل چې طالبانو له سور زریس د ښار په بیلابیل برخو کې تلاشي پیل کړي او اوس نور هم پراخه کړي او د ښار ګڼو سیمو ته یې غځولې ده. د دې په وینا طالبانو په ځنګړي ډول د ښار په 15 اوزه کې تلاشي زیاته کړې ده. د ایران د نیشاپور د کرنې د ادارې رئیس علي مبارکي وایي سره له دې چې د زعفران له ایران څخه افغانستان ته صادرېږي، خو افغانستان د ایران د زعفرانو پر اساس سیال شوی دی. د ایران د رادیو ټلویزیون پر اساس علي مبارکي پرون ویل چې په داسې حال کې چې په ایران کې د زعفرانو کښت اوږد تاریخ لري، ګاونډی افغانستان د ایران زعفران په سیال بدل شوی دی. طالبان وایي چې د کوکنار د کښت له بندېدو وروسته د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د زعفرانو کښت زیات شوی دی. د بلجین د مزان نړیوال انسټیټیوټ د جوزا په میاشت کې اعلان وکړ چې له لابراتوري څېړنو وروسته د ایران زعفرانو د خوند له پلوه لومړی مقام ترلاسه کړی دی. د راپور له مخې افغانستان سږ کال 3 تنه زیات زعفران بیرته بهر ته صادر کړي دي. د پاکستان په خبر پختونخوا ایالت کې په لومړي ځل له څارویو سره د بې رحمۍ د مخنیوي لپاره یو قانوني لایحه تصویب شوه. د ایالتي اسمبلۍ له لوري د تصویب شوې لایحې هدف له څارویو سره د ناوړه چلند، بې رحمۍ او نه پاملرنې مخنیوي بل شوی. پکې ویل شوی چې سرغړونکو ته د بان سزا او جریمه هم په پام کې نیول شوې ده. په پاکستان او افغانستان کې په ځانګړي ډول له حیواناتو سره بې رحمۍ ډېره کېږي او د مخنیوي لپاره قوانین نه دي تدوین شوي. د آسیا د ایمرجنګ جام د سیالۍ په پایله کې افغانستان او سریلانکا نن سره لوبه کړده. د افغانستان او د سریلانکا ترمنځ غلوب لا هم دوام لري. د آسیا فوټبال تر ولس کلونو د کشر لوبډلو په سیالۍ کې د افغانستان لوبډلې بنگلاديش ته ماته ورکړه. په دې سیالۍ کې چنن یک شمه ماسپخین وشو. افغان لوبغاړو درې ګولونه وهل، خو بنگالي لوبغاړو پر وړاندې دوه ګولونه وهل. د بری د افغانستان لوبډله د خپل بی ګروپ د جدول سرته وخیژوله. د افغانستان د فوټبال تر اوسه تر ولس کلونو کشر لوبډلې پر روان سیالۍ کې فلیپین، میکاو او کمبودیا ته ماته ورکړې ده. ټاکل شوې ده چې د افغانستان او سریلانکا د ځوانانو یا ایمرجنګ لوبډله نن د عمان په امارت لوبغاړي کې په پایلوبه کې مخامخ شي، چې دا لوبه وارل مخه پیل شوې ده او د دوی ترمنځ لوبه روانه ده. د ایران د اسلامي جمهوریت مشر علي خامنئي د اسرائیل پولیس برید کې د وژل شوي ایراني پوځیانو له کورنیو سره په کتنه کې د اسرائیلي جنگي الوتکو د برید په اړه ویل. هغوی هڅه کوي چې د بریدونه ستر وخي. د هغوی دا لوی خودل غلط دي، خو وړوکی ګڼل هم غلط دي. که دا وایي چې نه هیڅ شی نه و، اهمیت یې نه درلود، دا هم غلط دي. نوموړي وروسته له خپلو حکومتي مسؤلینو وغوښتل چې خپل زور اسرائیل ته وښي، خو دای ونه ویل چې دا کار به څنګه وکړي. مګر ویل چې د دوی د چارواکي باید د دې کیفیت تشخیص کړي او خدار کړي چې د دې واټو ملت مصلحت په څه کې دی او هغه عملي کړي. وروسته خبرم دا چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ویل چې د دغه هیواد بریدونه ایران ته سخت زیان اړولی دی او د بریدونو ټول ټاکلي هدفونه ترلاسه کړي دي. د ده خبرې نن یکشنبه یوه ورځ وروسته له هغې وکړي چې د اسرائیل جنګي الوتکو څو پوځي هدفونه په ایران کې په نښه کړل. نتانیاهو ویل چې د تهران رژیم باید دا ساده اصل درک کړي، هغه څه چې څوک ایران ته زیان رسوي اسرائیل باید هم ورته زیان ورسوي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو.com کې اورئ. د طالبان امر بالمعروف او نهی عن المنکر د سرپرست وزیر تازه څرګندونو خبرګون راپرولې.
طالبان دا اوس د اسلام او شریعت له نوم څخه ناوړه ګټه پورته کوي او اسلام او شریعت خلکو ته ډیر ناوړه او ډیر ناجایز مورد ښیي.
په افغانستان کې د ښځو لپاره د یوه ځانګړي لوبغالي طراحي کول وړاندې به په خپرونه کې واورئ، او په کابل کې د ټاکسي چلوونکو ستونزې به واورئ.
باوجود له دې چې موږ موټران ټیکسي کړل، رنگ مو کړل، خو متاسفانه نن ورځ برته دغه ته درېدلی چې د خپل موټر شخصا زه خپله خرڅ کړم.
خبرونه کې درته نور راپور رحم لرو. ازادي سره اوسئ.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د سرپرست وزیر تازه څرګندونه چې د ښځې غږ په کوم حالات کې اورات بلل کیږي او ځل بیا خبرګون راپارولې دي. خالد حنفي ویل کله چې یو بالغه ښځه لمونځ کوي او مخې ته یو بله بالغه مېرمن تیریږي د الحمدلله او سبحان الله ویلو اجازه ورته نشته. نور جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د مخ پر زیاتیدونکو محدودیتونو په دوام د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د سرپرست وزیر تازه څرګندونو خبرګونونه راپارولې دي. پرون شنبه د اکتوبر 26 د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت په ایکس پاڼه کې د دغه وزارت د سرپرست خالد حنفي هغه لنډ غږیز پیغام خپور کړی چې په کوم حالت کې د ښځو غږ اورت بلل کیږي. خالد حنفي په خپلو دغه تازه څرګندونو کې ویلي کله چې یوه بالغه ښځه لمونځ کوي او مخې ته یوه بله بالغه مېرمن تیریږي د الحمدلله او سبحان الله ویلو اجازه ورته نشته. یو شمیر خزینه فعالان له ډلې فوزی وحدت وایي طالبان د ښځو د ځپلو لپاره د اسلام له نوم څخه ناسمه استفاده کوي. هغه په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
طالبان دا اوس د اسلام او شریعت له نوم څخه ناوړه ګټه پورته کوي او اسلام او شریعت خلکو ته ډیر ناوړه او ډیر ناجایز مورد ښیي چې تاسو په کوم اساس باندې د قرآن څخه ناوړه ګټه پورته کوي او ښځې مو په کورو کې نیولې دي له حق حقوقو څخه په تیرو دریو کلونو کې محروم دي له تحصیل څخه محروم.
د ښځو د حقونو یوې بلې فعالې ترنم سیدی د ورته اندېښنې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل
در طول 3 سالی که گذشت طالبان تمامی تلاششان بر این اساس بود.
پتی رود سبانی دریو کلونو که طالبانو پا طول قوت حتا کرده چه افغان میرمنی ده بیلا بیلو فرمانونو و محدودیتونو پر اساس لرلومرنوی حقونو بی برخی کری. طالبان پا دکرونو غاری افغان خزی لیوی مخی لطولنی حذف کری.
نوموړي وایي د افغان ولس او نړیوالې ټولنې له دوامداره غوښتنو سره سره د بشري حقونو په تړاو د طالبانو سرزوري به افغانستان له ګڼو نورو ننګونو سره مخامخ کړي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد تازه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو وړاندې طالب چارواکو د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو د حقونو د خوندیتوب اداوي کړي هغه چې افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه دي. دا چې په اسلامي متونو کې د ښځو د غږ په اړه څه ویل شوي په اړه د اسلامي علومو پوه صلاحالدین سعیدی ازادي راډیو ته وویل
هغه ښځه چې د بازار شارواله کېدلی شي هغه ښځه چې په جبهاتو کې حضور لري اسلامي غزواتو کې یا هغه ښځه چې په میرون ته ووتلی شي د خپل محرم سره هغه بدون د آواز څنګه کولی شي چې په اصطلاح د نړۍ او د ټولنې جزو وګرځي او خپل وظایف اجرا کړي.
د ښاغلي سیدی په خبره کته هم د اسلامي ارشاداتو لمخې خزي اذان نشي کولای خو د ژوند د نورو مهمو مسایلو په اړه د خزو اواز اورت نه دی او په دې اړه د طالبانو برداشت نه سم دی. په افغانستان کې د طالبانو لولوري د وزشوي محدودیتونو په دوام د طالبانو مشرتابه د سګ میلادي کال په اگست میاشت کې د امر بالمعروف قانون وضع او نافذ کړ چې په 14مه ماده کې د ښځو غږ سندري ناتونه او په جهر سره قرائت هم اورت بلل شوی دی. کته هم دا قانون په کور دننه او بهر له پراخ خبرګونونو سره مخ شوی خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیر په خپل تازه څرګندونو کې یو ځل بیا دغه قانون پر پلي کولو ټینګار کړی دی.
ازادي رادیو تلیرویش ساته له تاسو سره ده.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې نجونې او ښځې په ورزشي لوبغالي کې ورزش کول او ورزشي سیالیو ته نه پرېښودل کېږي د مشهور سوک وهونکي محمد علي کلی میرمن خلیله علي وایي چې غواړي په افغانستان کې د ښځو لپاره یو ځانګړی لوبغالی طراحي کړي چې میرمنې له روغتیا څخه برخمنې وي. نوموړي دغه څرګندونې د یکشنبې په ورځ په کابل کې د طالبانو د حکومت د بدني روزنې او ورزش ریاست المرسل سره په کتنه کې کړې. نور جزئیات په راپور کې.
د مشهور سوګوهون کې محمد علي کلی میرمن خلیله علي غوړی په افغانستان کې د خزل لپاره یو ځانګړی لوبغاړی تراحی کړی. نو موري دغه څرګندونې نن په کابل کې د طالبانو د حکومت د بدني روزنې او ورزش ریاست له تخنیکی او مسلکی مرستيال احمد جان زدران سره په کتنه کې وکړي. نو موري د خزل د ورزش په اړه وویل:
martial arts, you know, for protecting myself in case I've been
ډیرای شي زستا چې غواړي ورزشي اتلانی سي. مثلا ما رزمي ورزشونه کړی دي ځکه کچیر له خطر سره مخامخ سم چې له ځانه دفاع وکړای سم، ځکه میړونه تل لخپلو میرمنو سره نه وي. دا شان دوی باید لخپلو ماشومانو هم ساتنه وکړي.
خو ښاغلی احمد جان زدران د خزو د ورزش په اړه له تبصرې پرته نوموړي نه په افغانستان کې د هغې له لوري د نوي ورزشي لوبغالي او بنسټ پرانیستو په اړه مننه څرګنده کړه او د همکارۍ ژمنه یې ورسره وکړه. د ښاغلي خلیله علي دا څرګندونې داسې مهال دي چې طالبانو په افغانستان کې د نورو محدودیتونو تر څنګ نجونې او ښځې ورزشي لوبغالو ته له تاګ او سیالیو هم منع کړي دي. مخکې تر دې شمیر نجونو ورزشکارانو ازادي راډیو سره خبرو کې له نوموړي غوښتي و چې د طالبانو حکومت له چارواکو سره په لیدنه کې له هغوی وغواړي چې افغان ښځو او نجونو ته د ورزشي لوبغاړو او د ورزش او سیالیو کې د ګډون اجازه ورکړي. د نړۍ د پخواني دروند وزني اتل سوکوهونکي کلی میرمن خلیله کلی د پنځمې په ورځ د عقرب میاشتې په درېمه کابل ته ولاړه چې د پیروزي په نوم د کابل په قرغې سیمه کې د فوټبال یو لوبغاړی جوړ کړي. ویل سوي نوموړي به دغه شان د محمد علي په نوم یو ورزشی بنسټ هم پرانیزي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې د اګست په نهمه د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې طالبانو نږدې درې کاله افغان میرمنې له هر ډول سپورتي فعالیتونو منع کړي چې دا د هغوی له حقونو ښکاره سرغړونه ده او د بشریت پر وړاندې ممکنه جنایت بلل کېدای سي. د کارپوهانو دغې ډلې زیاته کړې وه چې د ورزش ملي او نړیوال بنسټونه باید د طالبانو له لوري په هر ډول سپورتي فعالیتونو کې د افغان میرمنو د بندیز په اړه پریکړه اقدامات وکړي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرستوي د متقاعدینو د قانون ورکول د طالبان د حکومت له خوا زور ویل بللی دي. ناصر احمد فیق په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې طالبان څنګه د عدالت په اړه خبرې کوي په داسې حال کې چې عمل د دې عمل خلاف دي. نور جزئیات د سنا ککړ په راپور کې.
د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست افغان متقاعدینو ته د دوی د حقونو د نه ورکولو په اړه د طالبانو پر حکومت انتقاد کړی دی. نصیر احمد فایق د شنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي دا د طالبانو د حکومت لخوا زور ویل او د ده په خبره غلا ده، ځکه په ټکو یې دغو کسانو کلونه د خپلو حقونو او امتیازاتو څخه د تقاعدي په نوم پیسې ورکړي. ښاغلي فایق د طالبانو چارواکو ته په خطاب کې زیاته کړې: تاسو څنګه د عدالت په اړه خبرې کوئ کله چې ستاسو عمل ستاسو د ادا خلاف؟ د نوموړي د دې خبرو اشاره د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال شیر محمد عباس سانګزي هغو څرګندونو ته ده چې د شنبه په ورځ په کابل کې په یوې ناسته کې ویلي د نظام د دوام لپاره د عدالت تامینول اړین دی او په هغه نظام کې چې عدالت نه وي خلک له هغه ملک څخه په تیښته کې وي. دا په داسې حال کې ده چې د 2021 کال د اګست په 15مه د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د تېر جمهوري نظام متقاعدینو سره له دې چې په وار وار یې اعتراضونه کړي خو خپل حقوق یې نه دي ترلاسه کړي. د دې اعتراضونو په دوام تېره ورځ هم دوی د طالبانو حکومت د مالي وزارت وړاندې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره اعتراضي غونډه کړې وه. د متقاعدینو د ټولنې مشر افندي سنگر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موضوع جمهوری اعتراضی بود کې کولی
د اعتراضي غونډې موضوع دا و چې 2300 کسان د خپل حقونو د غوښتلو لپاره سره راټول شول، خاص دې لپاره چې د مالی وزارت دوی ته یو څه ووي. خو بعد مرغه د مالی وزارت کوم مثبت جواب ورنه کړ او اعتراض ختم شو. موږ مجبور یو چې خپل حقوق وغواړو. نو موږ چیرې ولاړ شو او لچا یو پښتو چې د متقاعدینو حقونه ولې نه ورکول کیږي؟
امیر حقوق متقاعدین سره پرده
یو بل متقاعد چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي سره له دې چې له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ دی او په ځلونو یې دا ډول اعتراضونه ترسره کړي خو بیا یې هم ستونزو ته رسېدنه نه ده شوې.
امارات اسلامی چې کامیاب اوسه بیا موږ تقاوت نه دی کړی کله بیا موږ تقاعدینو د درې هفتې کښې دغه تظاهرات په هفته کښې ورځ دوې ورځې هلته ورسي ویزاتمالیې د صرف زریش نه ورکړي نهڅه تقاوت نهشته.
یو بل متقاعد احمد ظریف د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل د متقاعدینو د حقونو د نه ورکولو په اړه دا نیوکې او شکایتونه داسې مهال دي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د 1403 لمریز کال د حمل په لومړۍ نیټه د طالبانو حکومت مالی وزارت ته امر وکړو چې له دې وروسته دي د دولت د مامورینو له معاشونو څخه نور د تقاعد لپاره پیسې نه اخلي. خو د طالبانو حکومت د مشرتابه دې پرېکړې کوم جزئیات نه درلودل چې ولې داسې یو تصمیم نیول شوی دی، سره له دې چې د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د تېر کال په مرغومي میاشت کې د بی بی سي د ایکس پاڼې په یوه سپیس کې ادا کړې وه چې د متقاعدینو د حقوقو د ورکړې قانون تعدیل شوی او ډېر ژر به د عدلیې وزارت لخوا نافذ او د دوی حقوق به ورکړل شي، خو تر اوسه هم د دوی د معاشونو د ورکړې په برخه کې کوم اقدام نه دی شوی. تازه نوموړي په دې اړه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د معلوماتو له مخې د طالبانو حکومت د 1401 کال د راپور پر بنسټ دا مهال په افغانستان کې 170,000 ملکي او نظامي متقاعدین موجود دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي راډیو څلرویشت ساعته.
د کابل جلال آباد د لوی لارې یو شمېر موټر چلوونکي او مسافر د طالبانو له لورې د کابل جلال آباد د دویم لاین سړک د پرانستې هرکلی کوي، خو وایي عملي چارې باید ژر پیل سي. دوی وایي د دویم لاین سړک په جوړېدو سره به په دې لاره ټرافیکي ګڼوګڼه کمه او ټرافیکي پیښو مخه به ونیول شي. نور جزئیات په راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د کابل جلال آباد د دویم لین سړک د جوړولو د پرانستې خبر ورکړی، د دې لارې یو شمېر موټر چلوونکي او مسافر د یادې لارې د جوړېدو د عملي چارو د پیل غوښتنه کوي. دوی وایي د تیر جمهوري حکومت پر مهال دوه ځل د دې لارې د جوړېدو د پرانستې شاهدانو، خو سړک همداسې نیمګړی پاتې شو. د کابل جلال آباد د لین یو موټر چلوونکي نوراغا ازادي راډیو ته وویل
ډیر خوشاله شو د دې دویم سرک د افتتاح په خاطر. سو ځل مخکېم د دې افتتاح شوی و خو کارونه بیا ترسره نه شو، نو خدای دې وکړي چې دا ځل جوړ شي. نو دا لاره تنګه ده، د میفر لاره سرک وړوکی دی، هر وخت په حادثې کېږي، ډیر ځوانان زموږ خوړل، داسې هفته نه چې په دې لار یو حادثه نه کېږي.
د ختیځ ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي هم د کابل جلال آباد د دویم لین سړک د جوړېدو د پرانستې لپاره خوشاله دي. دوی وایي په دې سره به په دې لاره ټرافیکي ګڼه ګوڼه او هم مرګونی حادثې کمې شي. د ننګرهار او لغمان دوه اوسیدونکو فیض الله او محمد عمر ازادي راډیو ته وویل
په دې سره به د میپر په لاره ترافیکي ګڼه ګوڼې مخه ونیول شي او حادثې ورسره راکمې شي. خو مهمه خبره دا ده چې باید د کار عملي چارې پیل شي، یوازې په پرانستو نه کېږي.
دا د ختیځ ولایتونو دپاره ډېر ښه زیری دی، خو دغه کمې افتتاحګانې چې حکومت کوي دا باید نمایشي نه وي، ځکه په تېر جمهوریت کې څو ځلې دغې سرک افتتاحګانې وشوې خو کارونه یې بیا همداسې نیمګړی پاتې شو.
د طالبانو حکومت پرون شنبه د اکتوبر په 26 د کابل جلال آباد د دویم لین سړک د پرانستې خبر ورکړ. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال له دفتره په خپره شوې خبر پاڼه کې د دې لویې لارې رغول مهمه اقتصادي پروژه یاده شوې او پکې راغلي چې په دې سره به په دې لاره د سوداګریزو توکو د لیږ بهیر چټک او د لارې په اوږدو کې به منځني کاروبارونه وغوړېږي. په اعلامیه کې د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال عبدالغني برادر له قوله راغلي چې دغه لویه لار د وسایطو او وارداتو څخه د هغوی د نوعیت په تفکیک د ټاکل شوي حق العبور په بدل کې جوړیږي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې دا سړک په کانکریټ ډول جوړیږي چې د باروړونکو موټرو د تګ راتګ ظرفیت به ولري. خو په اعلامیه کې په دې اړه چې دغه سړک به په څومره وخت کې په څومره لګښت جوړ شي څه نه دي ویل شوي. د طالبانو د حکومت د فوایدامي وزارت ویان اشرف حقشناس هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د تیر جمهوري حکومت پر مهال د وخت چارواکو ویلو چې په دې سړک 110 میلیونه ډالره لګښت راځي او هغه مهال دا هم ویل شوي وو چې د آسیا د پراختیايي بانک له لوري ورکول کېږي. د کابل جلال آباد دویم لین سړک چې شاوخوا 150 کیلومتره اوږدوالی لري د کابل له باګرامي ولسوالۍ څخه پیل د دغه ولایت خاکی جبار د ننګرهار د حصارک خوګیانو او سرورود ولسوالۍ څخه له تیرېدو وروسته د ننګرهار له حلقوي سړک سره نښلول کیږي. دا سړک څلور ختیځ ولایتونه ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان له کابل سره نښلوي. د غراز د سویلي اسیا او منځنۍ اسیا ترمنځ د ترانزیت مهمه لار هم بلل کیږي. د دې سړک د رغولو چارې د تیر جمهوري حکومت پر مهال په 2018 میلادي کال کې پیل شوې، خو د امنیتي دلایلو له امله یې کارونه نیمګړي پاتې شول او ویل کیږي چې یوازې نږدې 40% چارې بشپړې شوې دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته.
ایران لمنه شورا څخه غوښتل چې پر دغه هیواد د اسرائیل د وروستي برید په اړه فوق العاده غونډه وبولي. ایران وایي چې د اسرائیل په برید کې د دغه هیواد څلور پوځیان وژل شوي دي. په همدې منځ کې وال سټریټ ژورنال او رسنۍ د امریکایي او اسرائیلي چارواکو په قول ویلي چې د اسرائیل بریدونه د ایران د S-300 دفاعي سیستم ویجاړ کړی دی. د دې موضوع تفصیل اسمت ساروان اوروي.
ایران له سویس څخه چې د امنیت شورا دورې ریاست په غاړه لري وغوښتل چې د اسرائیل د اکتوبر د شپږویشتمې نیټې د هوایي بریدونو د غندلو لپاره د دې شورا فوق العاده غونډه راوبولي. دا بریدونه د ایران د څو ورځې پخوا د توغندوی بریدونو په ځواب کې وشول. په ملګرو ملتونو کې د ایران دایمي استازي امیر سعید ایروانی امنیت شورا ته په یوه لیک کې ادعا کړې چې د اسرائیل غیر قانوني او تیریګر اقدامات د ایران ملي حاکمیت او ځکنۍ بشپړتیا نقص کوي او د نړیوال قانون او د ملګرو ملتونو د منشور څرګنده سرغړونه ده. سره لدی چې ایروانی او په تهران کې نور مشران ټینګار کوي چې د ایران دفاعي ځواکونو د اسرائیل لخوا توغول شوي زیاتره توغندي شند کړي، خو دا هم وایي چې په دغو بریدونو کې څلور ایرانی پوځي افسران وژل شوي دي. لبل خو وال سټریټ ژورنال ورسپانې د امریکایي او اسرائیلي چارواکو لخلې د اسرائیلي بریدونو په اړه ځینې جزئیات خپاره کړي. د دې ورسپانې پر اساس د شنبه سهار په برید کې تر سلو زیاتو اسرائیلي الوتکو برخه اخیستې و او په ایران کې درویش ځایونه په نخښه شوي وو. وال سټریټ ژورنال د یو اسرائیلي چارواکي په قول لیکلي چې ایران له دې برید څخه مخکې څلور د S-300 توغندیو سیستمونه لرل چې تر ټولو پرمختللی د تهران د هوایي دفاع په واک کې وو، خو ټول ویجاړ شوي دي. ایران د اسرائیلی بریدونو او له هغو سره د مقابلې په اړه څه نه دی ویلي. یوازې د دغه هیواد د وسلوالو ځواکونو ګډې قمندانې ویلي چې اسرائیلی الوتکو د عراق له فضا څخه څو توغندي د ایلام، خوزستان او د تهران ولایت شاوخوا سرحدي رادارونو ته ویشتي، خو محدود او لږ تاوان یې اړولی دی. وال سټریټ ژورنال همداراز د امریکایي چارواکو له خولې راپور ورکړی چې په اسرائیلي بریدونو کې د ایران د بالستیک توغندیو تاسیسات هم په نښه شوي او د تولید وړتیا ته یې داسې زیان اوښتی چې بیا رغونه شایي کلونه وخت وغواړي. له دې مخکې ځینو نورو نړیوالو رسنیو لکه اکسیوس، ریوټرز او نیویارک ټایمز هم د اسرائیل د دقیقو بریدونو په اړه چې د ایران د توغندیو او راداري تاسیساتو په نښه کول پکې شامل وو راپورونه خپاره کړي وو. وال سټریټ ژورنال لیکلي چې له دې وروسته چې د امریکا ولسمشر جو بایدن وکولای شول اسرائیل وهڅوي چې د ایران پر اتومي تاسیساتو او د تیلو په زیربناو بریدونه ونه کړي، اسرائیل که هم خپل هدفونه محدود کړل خو بیا یې هم پر ایران درون گزارونه وکړل. ایران تر اوسه د دې راپور په اړه څه نه دی ویلي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د کابل ښار یوشمیر ټکسي چلوونکي وایي په زرګونه افغانۍ خپلې موټرې رنګ کړي چې په ښار کې د کار د نشولي له امله بیرته نه دي ګټلې. یوشمیر کابل میشي هم له زیړ او سپین نه فیروزي او سپین ته د ټکسیانو د رنګ بدلول اقدام بیځایه بولي. د کار د کرایې د لوړېدو لامل شوی دی. د طالبانو د حکومت د ټرافیک د ریاست وی نجات نواز په دې اړه د ازادي راډیو پښتنې ځواب نه کړی.
دغه ټیکسی چلوونکی وای چې لدیار لسکلونو رئیس کابل خار کې ټیکسی چلوي او لدیلارې د خپلې کورنۍ لپاره روزي ګټي، خو هغه د کار لنیشتوالي شکایت کوي. وای ل څو میاشتو تیرېدو وروسته هم هغه 15 افغانۍ چې د ټیکسی د رنګ او د موټر د نور ترمیم لپاره یې لګولي بیرته نه دی ګټلي. هغه چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت لامل نوم په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
کار نیست، مردم بسیار مفتر
کار نشته، خلق دیر اردی مخ که خو خلق با تکسیانو که گرزیدل، خوز کار روزگار نشته، ده خلق اقتصاد دیر خراب شویده، په یو کال کې د موټرو د رنګ کولو پیسې نه پیدا کیږي.
په کابل کې یو بل ټیکسي چلوونکی صدیق الله هم ورته شکایت لري.
باوجود له دې چې موږ موټران ټیکسي کړله رنگ مو کړله، خو متاسفانه نن ورځ برته دغه ته درېدلې چې د خپل موټر شخصا زه خپل خرڅ کوم او وکولای سم برته خپلې پیسې لاسته راوړم.
په کابل کې یو شمېر موټر پلورونکي تاییدوي چې د کار او روزګار د کمښت له امله یو شمېر موټر چلوونکي خپلې ټیکسي موټرې د خرڅلاو لپاره وروړي. یو موټر پلورونکي عبدالقهار ازادي راډیو ته وویل
زیاتره خلک چې دي د شخصي موټرونه چې دي د کله چې دولتي وظایف نه خلاص شي د خپل موټر ټیکسي کړه او هغه چې دي د کار بار نشي کوي. زیاتره خلک د بیکاری د لازم نه د ټیکسي نه خپل خرچه ویل.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د ټرافیکو ریاست د تیر لمریز کال په سور میاشت کې ټولو ټیکسي چلوونکو ته امر کړی و چې د خپلو موټرو رنګونه له زیړ او سپین نه فیروزي او سپین ته واړوي. له دې وروسته یو شمېر ټیکسي چلوونکو شکایت وکړ چې د طالبانو حکومت په کابل کې یوازې له یو شرکت سره د ټیکسیانو د رنګ د بدلولو تړون کړی چې بیه یې لوړه ده چې دوی نشي ورکولی. په همدې حال کې د کابل یو شمېر ښاریان وایي ښایي همدا لامل وي چې په وروستیو کې د ټیکسیانو کرایې لوړې شوې. دوی وایي حکومت دې د دې پر ځای چې د ټیکسیانو رنګ ته پام وکړي باید د کرایې د کمولو هڅې وکړي. د کابل ښار دوه اوسیدونکي میر احمد او فتح محمد
خلک ډیر بیچاره دي، اقتصاد ډیر خراب دي، سمې روزګار کې نه دي. د دې نه موږ زرنګ څو کو په دې نه غوښت کرای ځان چی
یک ډرایور مصرف دشته بشه.
کله چې موټر چلون کوي پیسې د موټر پرنګ مصرف کړي نو تبن کرای لوړوي. چل دې کار سره د خلکو اقتصادي وضعیت نور هم خرابيږي.
بشتر راوخوات شو
د کابل خاریان وای ټیکسي د کابل خار په بیلا بیلو لارو او لینونو کې له هر کس شل ډیر شیاوم سلويخ طفانه کرای اخلي چې د خلکو لوسه وتلې خبره ده. په دې اړه د طالبانو د حکومت د ترافیکو ریاست ویان نجات نواز د ازادي راډیو پښتنې جواب نکړي، خو له دې وړاندې د ترافیکو د ریاست مسولینو د ټیکسیانو لپاره د پوخانی رنگ لرل دی او ځانګړي کوډ نشټواله بللو. د راپورونو لمخې په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د ټیکسي موټر رنگ تور او سپین وروسته په ژیړ او سپین بدل شو، خو واک ته د طالبانو لبیا ځلې رسیدو وروسته ورته سپین او روښانه فیروزي رنگونه وټاکل شول.
هلمند کې یو محلي سوداګر د سلګونه بې سرپرسته ماشومانو لپاره وړیا ښوونځی جوړ کړی دی. دا ښوونځی چې د جګړې له کبله بې پالنه شو یو ماشومانو ته د زده کړو د ژوند هیلې بیرته ترلاسه کولو فرصت برابروي د ټولنې په کچه ستایل شوی دی. نور جزئیات پر راپور کې.
په هلمند کې د یو بې ساري نوښت په ترڅ کې یو محلي ځایي سوداګر د سلګونه بې سرپرسته ماشومانو لپاره وړیا ښوونځی خلاص کړی. په دغه ښوونځي کې چې اوس مهال 250 نجونې او هلکان په زده کړو بوخت دي د ځایي سوداګر محمد عیسا عمرې له لوري جوړه شوې.
هغه یتیم چې په بازار کې اوسېږي هغه موږ ترانسپورټ لرو موټر ورچې د کور د مخ څخه یتیم کنجلي کاله کې هغه سپرې درس ورته وایي بلکې هغه یتیمان چې د ولسوالو دي هغه بیا موږ راځي په میاشت کې دوی شپې اجازه ورکړو. ډوډۍ مصارف ټول لیلیا سیستم ورکړو. دا سیستم دا اوس د لیلیا 250 موږ لیلیا یوازې درو او 1500 ناریه لرو چې جوړ راځي چې 250 کې اوس د لیلیا شمیر زر نه پاتې شي.
په همدې حال کې هغه زده کوونکي چې په دغه ښوونځي کې زده کړې کولې خوښ دي او وای چې د زده کړو هیلې لرلې خو نن یې ارمان پوره سوی دی. احمد د همدې ښوونځي یو زده کوونکی دی. وای پلار یې تیرې شل کلنې جګړې ورڅخه اخیستې او اوس خوشاله دی چې په دې ښوونځي کې زده کړې کوي.
وکه ډېر ارمان مې درلود چې کله به چې ما به نور ولې زده کړې بیا کولی ما ډېر ارمان درلود چې دا زده کړې زمینه یې ځای برابره کړم خو موږ ته بره عمر محمد عیسی دا زمینه راته برابره کړه زه بېرته راوړم بیا نشم درته خو په لیلې کې اوسېږي چې منظم ځای لرو. دا دوه منظره کچه ده ته جوړ کړې دي. په یو منظر کې اوسېږي په بل منظر کې زه اوسېږم هغه سې هغه منظر خپل ځان صندوقچه لري چې خپل سامان ته پکې خوندي کوه او پاکه غذا د خوراکي
زاهد د همدې ښوونځي یو بل زده کوونکی دی. دی وایي نه یوازې درسونه ورکول کېږي بلکې په خوراک او ترانسپورټ کې هم ورته اسانتیاوې برابرې سوي دي.
پلار مې پاس سوی دی یتیم یم د کندهار ولایت پنجوایي ولسوالۍ یم دلته راغلی یم چې په عمري ښوونځي کې زده کړم. پرې مشه چې د شپې د پای دلې راسو مطالعه لرو درې وخته د درسو زمینه لرو د خوب ځای لرو د درې وخته ډوډۍ د خوراکي توکو زمینه برابره ده. همدارنګه
د ساتيري ته پرهیز زیات معلوم دي چې مریضان څو کچنې کغټي شفخانی ته مو بیاي.
په هلمند کې د طالبانو د پوهنې ریاست رئیس مولوی محمد یواز انصاری د دې ښوونځي ملاتړ کوي او نور بنسټونو ته هم بلنه ورکوي چې د زده کړو په برخه کې خپل مسؤلیت ترسره کړي.
د هلمند په ولایت کې کوم ښوونځی او یا درجتام د کمجلس او د خاص تر څو موږ ځینې مننه کوو، ځینې خوشحاله یو چې خپل د وطن بچیانو ته خدمت کړی دی او غواړو چې زموږ د وطن نور تجاران هم په دې بحث کې کومک وکړي او خپل د وطن بیا د یتیم شاګردانو لپاره داسې خدمات وړاندې کړي. موږ ځینې مننه کوو.
په هلمند کې د بې سرپرسته ماشومانو لپاره د دې وړیا ښوونځي جوړېدل د ښوونیزو خدمتونو په برخه کې یوه مهمه او د ستایلو وړ لاسته راوړنه بلل کېږي.
د زهر کاران خبرونه هم در تل روخ ترغ وړاندې خبرونه. راپورونه وایي چې طالبانو په کابل ښار کې کور په کور تلاشي ته زور ورکړی دی. په کابل کې د طالبانو د تلاشۍ په اړه ازادي راډیو د پنجشنبې په ورځ هم راپورونه ترلاسه کړي، خو د کابل ښار اوسو اوسیدونکو چې د امنیتي اندېښنو له کبله یې نه غوښتل نمونه یې خپاره شي، تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو چې له څو ورځو راهیسې د دغه ښار په بېلابېلو برخو کې تلاشۍ پیل کړې وه، اوس نوره هم پراخه کړې او د ښار ګڼو سیمو ته یې غځولې ده. د دوی په وینا طالبانو په ځانګړي ډول د ښار په 11، 15، 15 اوزو کې تلاشي زیاته کړې ده. د ایران د نیشاپور د کرنې د ادارې رئیس علي مبارکي وایي چې سره له دې چې زعفران له ایران څخه افغانستان ته صادرېږي، خو افغانستان د ایران د زعفرانو پر اصلي سیال بدل شوی دی. د ایران د راډیو او تلویزیون په اساس علي مبارکي پرون وویل چې په دا سیال کې چې په ایران کې د زعفرانو کښت اوږده تاریخ لري، اوس ګاونډی افغانستان د ایران د زعفرانو په سیال بدل شوی دی. طالبان وایي چې د کوکنارو د کښت له بندېدو وروسته د افغانستان په شپږویشت ولایتونو کې د زعفرانو کښت زیات شوی دی. د بلجیم د مازن نړیوال انسټیټیوټ د جوزا په میاشت کې اعلان کړی و چې له لابراتوري څېړنو وروسته د ایران زعفران د خوند له پلوه لومړی مقام ترلاسه کړی دی. د خیبر پختونخوا ایالت کې په لومړي ځل د څارویو سره د بې رحمۍ د مخنیوي لپاره یوه قانوني لایحه تصویب شوه. د ایالتي اسمبلی له لوري د تصویب شوې لایحې اهداف له څارویو سره د ناوړه چلند، بې رحمۍ او نه پاملرنې مخنیوی بلل شوی او پکې ویل شوي چې سرغړوونکو ته د بند سزا او جریمه هم په پام کې نیول شوې ده. وروسته خبرم ده چې ټاکل شوی ده د افغانستان او سریلانکا د ځوانانو یا ایمرجنګ لوبډلې نن د امارات په لوبغاړي کې لوبه ترسره کړې ده چې دا لوبه افغانستان ګټلې ده.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونې په خبرونه کې به ووري چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت مخنیوي لپاره بدخشان ته 2000 نظامیان استوي
په خاطر تطبیق بهتري.
په بدخشان ولایت کې د دې حکم د خو عملی کېدو او فصلو کې سل د کوکنارو د کښت مخنیوي لپاره د امنیتي ځواکونو او نشئی موادو سره د مبارزه ځانګړو پولیسو ترڅنګ له بدخشان څخه د باندې یو ځانګړي 2000 نفری نظامی قطعه جوړه شوې.
یو بل راپور کې به واوري چې د طالبانو حکومت وایي په دریو کالو کې مو د 4000 معتادو میرمنو او ماشومانو درملنه کړې ده.
تیرو دریو کالو کې د 4200 څخه پورته خزینو درملنه ترسره شوې ده. همدارنګه دوی ته د مشورې برخه، د فالو اپ برخه، د غټولې فعال دي.
دا چې نشئی مواد ولې د مور پر شیدو ناوړه اغیز کوي او معتادې میندې څه وکړي چې شیدې پاکې او ماشومان یې له احتیاط څخه وژغورل شي، په دې اړه مو د نشئی موادو د درملنې له متخصص ډاکټر فرید بزګر سره مرکه کړي.
هغه مور چې مخدره توکي استعمالوي هغه معمولا د شیدو تولید کمیږي، بل د ماشوم په وده باندې د بد اغېز کوي. دغه وده کېدای شي عصبي او فزیکي دواړه وده متاثر کوي.
او د پروګرام په پای کې به واوري چې یوه ورځ لالا جان خپل ځوان زوی اکبر په یوه کار پسې لیږي، خو هغه بیرته کور ته نه راځي. دا چې لالا جان اکبر په څه شي پسې لیږلی و دا به په ډرامه کې واوري.
ښه ورار، اوس دا وایه چې څه خدمت دي؟
بس خدمت دا دی چې هغه شیان راکه.
ښه سمه ده،
دا دی وخت
انور کاکا دا شی کم دی لک نور هم راکا
خوا خود یم دومره غوښته نن څنګه ډیر غواړي خیریت خو به وي
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو په بدخشان ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې غواړي د کوکنارو د کښت د مخنیوي لپاره دې ولایت ته 2000 نظامیان واستوي دا ځایي چارواکي زیاتوي چې غواړي د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د خپل مشر حکم په جدي ډول عملي کړي او که کوم بزګر کوکنار وکړي زنداني بسي د بدخشان ولایت بزګران وایي چې د کوکنارو تر منع کولو 2 کاله وروسته بیا هم له دوی سره د اقتصاد او بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده سوې له همدې عمله مجبور سوي چې د کوکنارو کښت ته دوام ورکړي د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو
د کوکنارو د نوي فصل پر نږدې کېدو سره د طالبانو حکومت پریکړه کړې چې د کوکنارو د کښت مخنیوي او د دې کښت ویجاړولو لپاره بدخشان ولایت ته نور نظامیان واستوي د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي سږ کال غواړي چې د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د خپل مشر حکم په جدي ډول عملي کړي او که هر بزګر کوکنار وکړي زنداني به سي د بدخشان ولایت د امنیت قومندانۍ ویان احسان الله کمګار وایي چې د دوی د مشر د حکم عملي کولو لپاره بدخشان ولایت ته نور نظامیان استول کیږي
په خاطر تطبیق بهتري
په بدخشان ولایت کې د دې حکم د خا عملي کېدو او په سلو کې سل د کوکنارو د کښت مخنیوي لپاره د امنیتي ځواکونو او نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو ترڅنګ له بدخشان څخه د باندې یو ځانګړي 2000 نفری نظامی قطعه جوړه شوې چې هدف یې په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښت مخنیوی دی
کښت مواد مخدر می باشد
د بدخشان د امنیت قومندانۍ د ټولو ولسوالیو د پولیسو قومندانانو ته امر کړی چې د دې حکم عملي کولو لپاره له خپلو پولیسو څخه کار واخلي په بدخشان ولایت کې بزګران وایي چې د کوکنارو د کښت منع کولو 2 کاله وروسته بیا هم له دوی سره د اقتصادي او بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي سوي د درایم ولسوالیو بزګر عبدالکبیر وایي که حکومت له دوی سره په اقتصادي او بدیل کښت په برخه کې مرسته ونه کړي بزګران نشي کولی چې د کوکنارو د کښت څخه لاس واخلي
تروسه بزګرو کوکنار نه دی کړلی والی هم بزګرو ته توصیه وکړه او ډیر جدي ورته وویل چې کوکنار ونه کړي او که یې وکړي د نظامیانو له جدي غبرګون سره مخ کیږي ځینې بزګران وایي چې موږ ځکه کوکنار کرو چې مشکل لرو او بل لار نه لرو حکومت هم ورته بدیل کښت نه دی ورکړی یو وخت دلته مشران راغلي وو او وی ویل چې له شری پلوه بدیل کښت سم نه دی موږ له چا سره د بدیل کښت ژمنه نه کوو د خلکو غوښتنه دا ده چې حکومت دې بدیل کښت ورکړي تر څو له خلکو سره لږ تر لږه همکاري او مرسته وشي
ترګو ولسوالۍ بزګر نورالله هم وایي چې اقتصادي ستونزې او د بدیل کښت نشتوالی د دې سبب سوی چې بزګران د کوکنارو کښت د پخوا په ډول دوام ورکړي
زموږ ستونزې ډېرې دي ځکه سیمې مو غرنۍ دي غنم حاصل نه کوي همدا کوکنار کرو ځکه چې تاریک لږ ګران دي خلک نور عاید نه لري حکومت دې بدیل راکړي پروسه کال یې د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړل خو بدیل یې هم ورنه کړ
د بدخشان ولایت اقتصادي کارپوه سیف الدین سایس وایي چې د بدیل معیشت پرته د کوکنارو کښت منع کولو پریکړه بزګران له ډېرو ستونزو سره مخ کوي
په بدخشان کې د کښت ځمکه ډېره لږ ده یو څه ځمکې چې شته هغه للمي دي کوکنار د نورو کښتونو په پرتله 2 برابره حاصل لري اوس چې طالبانو پریکړه کړې چې په زور د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړي باید په دې ولایت کې د دې کښت بدیل چمتو کړي
د لسیس په نوم برتانوي موسسې یوه څېړنه ښیي چې د طالبانو حکومت سږ کال د بدخشان ولایت د کوکنارو له ټول کښت څخه یوازې 3% ویجاړ او بزګرانو د پاتې کوکنارو څخه تاریک ټول کړل د دې موسسې څېړنه ښیي چې په روان کال کې په افغانستان کې تر ټولو ډېر تاریک په بدخشان ولایت کې تولید شوی دی
نشه
د موتات پر روختیا څنا وړه اغیز کوي
حافظه کار نه کوي په کارونه کې برخه نه اخلي د خوب ګډوډیان لري په خپل ځان شک وي په فامیل شک وي ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخیری ورځ ځوان وبیا ځنا سمې وسره کې سم شروع کړو ځکه مې بدبخت شاید چې بخې بیا ځان ځنا سم خلاصه وله
ادواد د تاریخ کې راکد چې په دې غم کې تخت
مغز دمون خراب وړو کې دمونګه پوچ کړو اخونه دمونګه خراب وکړه
دا مور او کلاب دواله په نشو روغ دي ډیر وخت بیا باندې دا یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیولو مرسته
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیز خبرونه د نشئی توکو د کښت نشئی موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي
تر نو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبان حکومت وایي په تیرو دریو کالو کې مو تر 4000 ډیرو معتادو ښځو او ماشومانو درملنه کړې ده د امنیت روغتیا وزارت وایي چې اوس مهال په کابل او څو نورو ولایتونو کې د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې مرکزونه فعال دي او د هغو ناروغانو تعقیبي پروګرامونه هم دوام لري چې درملنه یې سوې ده خو ځینې معتادو ښځو ازادي راډیو ته وویل چې د معتادینو د درملنې مرکزونه او دغه ډول د ناروغانو لپاره بستري خدمات کم دي له همدې امله دوی ته د درملنې زمینه نه ده برابره د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو
د نیمروز ولایت اته د شکلنه فاطمه د دریو ماشومان مور ده د له دوو کالو راهیسه په هیڅ معتاده شوی او په دې موده کې له اولادونو څخه لري په زرنج خار کې له معتادو ښځو او نارینه سره ژوند کوي فاطمه وایي چې د اعتیاد د درد ترڅنګ له اولادونو څخه لري والی هم زوروي دا په دې تمش په اورزې تیروي چې د طالبانو حکومت به د درملنې زمينه ورته برابر کړي
دو کاله کېږي چې معتاده شوم او شپه ورځ تر پلونو او ونو لاندې تیروم وږې تږې ما د خوراک لپاره ډوډۍ نشم پیدا کولی په دې بدمرغۍ کې ښکېله یم که د طالبانو حکومت غواړي چې موږ له دې حالت څخه وژغورل شو زموږ درملنه دې وکړي یو کار دې وکړي
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې دا مهال په افغانستان کې د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې لس مرکزونه په واک لري او دا مرکزونه په منظم ډول د معتادینو درملنه کوي د روغتیا وزارت ویان شرافت زمان وایي چې دوی په تیرو دریو کالو کې د دې مرکزونو په مرسته د زرګونه معتادینو درملنه کړې ده
تیرو دریو کالو کې د 3200 څخه پورته خزینه او درملنه تر سره شوې ده همدارنګه دوی ته د مشورې برخه د فالو اپ برخه د غټول فعال دي تر څو موږ وکول شو چې دوی بیا د احتیاط څخه وژغورو بیا احتیاط تر اونه ګرځيږي همدا اوس نو موږ سره په ټول هیواد کې د لاس په شاوخوا کې روغتي مراکز دي چې هغه په کابل او ولایت کې فعال دي هغه کې په ځانګړي شکل سره د خزینه او ماشومانو درملنه تر سره کیږي
د طالبانو حکومت داسې مهال د معتادو ښځو او ماشومانو لپاره د روغتیایي مرکزونو د فعال ساتلو ادعا کوي چې د مسلکي اشخاصو او امکاناتو د نشتوالي له امله د نیمروز ولایت د معتادو ښځو او ماشومانو په شل بستریز مرکز کې یوازې لس بستر فعال دي د افغانستان د تحلیلګرانو د شبکې و ارزونه کوي چې د معتادینو د درملنې مرکزونه په تیره بیا د معتادو ښځو او ماشومانو روغتیایي مرکزونه په بد حال کې دي د دې شبکې تیرونکي روح الله سروش ازادي رادیو ته ویل چې د معتادینو د درملنې فعال مرکزونه د مسلکي کارکونکو د نشټوالي له امله له ستونزو سره مخ دي او داخله بستر ناروغان هم دا شکایت کوي چې ناوړه چلند ورسره کیږي
دې کمپونو کې ځانګړي روغتیایي کدرونه نشته د معتادینو د درملنې دولتي مرکزونه چې د عام روغتیا وزارت مدیریت کوي هلته د ناروغانو درملنه د روغتیایي معیارونو پر بنسټ نه کیږي د کدرونو او روغتیایي امکاناتو کموالی لویه ستونزه ده دغه ډول په دې مرکزونو کې معتادین د طالبانو د ناوړه چلند څخه هم سره ټکوي معتادینو په دې کمپونو کې د خوړو د کموالي په اړه هم شکایتونه درلودل
په تیر جمهوری نظام کې د افغانستان په 12 ولایتونو کې د معتادینو د درملنې 4 اتیا مرکزونه فعال وو خو له دې مرکزونو څخه یو شمېر په 2018 میلادي کال کې د طالبانو له دوهمې واکمنۍ سره د مسلکي اشخاصو د کموالي له امله وتړل شول اوس د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ادعا کوي چې په افغانستان کې د معتادو ښځو او ماشومانو د لسو مرکزونو په ګډون په مجموع کې د معتادینو د درملنې او د غډول د معتادینو د ساتنې او پالنې شپېته کلینیکونه او لوی مرکزونه فعال دي
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې رسنۍ له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې څه مسؤلیت لري؟ په دې اړه به د یوې خصوصي رسنۍ د مسؤول وحیدالله وحید خبرې واورو.
داسې کور او داسې فامیل به نه وي چې هغه هلته د رسنۍ یو قسم موجود نه وي، خصوصا سمی وسایل لکه رادیو یا تلویزیون بصري چې موږ تاسې ورته وایو، دا نو په هر کور کې سته. اوس خو فیسبوک او ټویټر هم راغلی دي، دا کور ته ورځي او کور کې د مخدره موادو په اضرارو باندې د فامیل غړي خبرولی شي، د نورو خلکو هغو کورنیو کیسې ورته کولی شي چې هغه د مخدره موادو د اضرارو نه شدیدا متاثر شوي، هغه لارې چارې ورته ښودلی شي چې هغه څنګه یو فامیل کولی شي چې د خپل ځوانو اولادونو مخنیوی وکړي تر څو چې د مخدره موادو د استعمال لوري ته مخه ونه کړي، هغه لارې او چارې ورته ښودلی شي چې یو څوک د کوم وجوهات د کوم لاملونو له امله دغه بدبختی ته مخه کړې ده. نو دا کار یوازې رسنۍ کولی شي چې د نن د خوب اتاق ته هم رسنۍ تلای شي، د خوب په اتاق کې مور او پلار ته ووایي چې دغه زهري مواد څنګه راځي، د دې مخنیوي سره کم کېدای شي، که څوک په دې باندې مبتلای په دې مصیبت باندې له هغه سره تعامل څنګه وکړو. دا ټول هغه لارې دي چې یوازې رسنۍ دا کار کولی شي، بل څوک د موږ ټولنې کې بیا دغه امکانات نه لري. که چیرته رسنۍ د کښت په وخت کې زارعینو ته ځان ورسوي، د هغوی د پوهاوي دپاره کار وکړي، د تولید په وخت کې هغه خلکو ته ځان ورسوي چې څوک د تولید کار کوي، د هغوی د مخنیوي په مورد کې کار وکړي، او د استعمال په مورد کې ټولنې ته ځان را ورسوي، د قاچاق په مورد کې هغه پټ مافیایي لاسونو پورې ځان ورسوي چې څوک ښارونو ته او ټولنې ته د موږ دغه زهر را رسوي، او دغو ته ځان ورسوي د حکومت امنیتي ارګانونو سره یو همانګي او همغږي ولري. دا مبارزه به یقینا رنګ راوړي او یقینا به مثمر واقع کېدای شي.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه څلور وی ساعته د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پورې په لنډو چپونو نس 21 او 25 مترو، او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پورې په 1280 منځنۍ چپو باندې واوري. تیبي ډاکټران وایي چې د موتادو میندو په شیدو کې د نشئی موادو ناوړه اغیزې تر څو ورځو پورې پاتې وي، چې په نتیجه کې ماشوم په بیلابیلو ناروغیو اخته او معتادېږي. دا چې نشئی مواد ولې د مور پر شیدو ناوړه اغیزې کوي، څه ډول نشئی مواد ډیر د مور شیدې ککړوي، د نشئی موادو ناوړه تاثیرات تر څومره وخته پورې د معتادې مور په شیدو کې پاتې کیږي، او معتادې میندې څه وکړي چې شیدې یې پاکې او ماشومان یې له احتیاط څخه وژغورل شي، په دې اړه مو د نشئی موادو د درملنې له متخصص ډاکټر فرید بزګر سره مرکه کړې ده. ښاغلی بزګر په پیل کې د مور پر شیدو د نشئی موادو د ناوړه اغیزو په اړه معلومات راکوي.
هغه مور چې مخدره توکي استعمالوي هغوی معمولا د شیدو تولید کمیږي، یعنی مور کم شیدو ورکوي ماشوم ته، همدار د شیدو جزیان کمیږي. ممکن هلته په ځینو میندو کې په تیونو کې شیدو وي، خو هغه د ماشوم خولې ته را نشي چې دا خپله دې ته لټ ډاون ریفلو یا لټ ډاون برګون یعنی کاسه یا کاسه چې دغه شیدو تولید شوي، خو هغه د تیونو توکو ته نه راځي چې ماشوم وخوړلی شي، یعنی هلته بند پاتې کیږي. بل د ماشوم په وده باندې ډېره بده اغېز ښځه کوي، دغه وده کېدای شي عصبي او فزیکي دواړه ودې متاثر کوي. د میندو روغتیا باندې چې معتادې میندې خپلې روغتیا ته صحیح توجه نشي کولی، صحیح خواړه نشي خوړلی، انتانات ممکن پکې رامنځته شي، خوارځواکي ده، نور د دې لامل کېږي چې مور کې خپله د شیدو تولید راکم شي. رواني تکالیف د دې سبب کېږي چې ماشوم ته په ښه ډول باندې شیدې ورنکړلی شي.
کوم ډول نشئی مواد لا ډیر د یوې نشئی مور شیدې ککړي او زیانمنوي؟
ټول مخدره توکي چې د هغې لارې مور واخلي هغه شیدو ته لاره پیدا کوي. مهم دا د الکول یا شراب دي چې دا د مور شیدو ته ننوځي او په ماشوم باندې تاثیر درلودلی شي. بل نیکوتین دي، نیکوتین په تنباکو کې یا سیګرټو کې چلمه کې دایي چې دا د شیدو د لارې انتقالیږي او په ماشوم باندې ماشوم په وده او په کړو وړو کې بدلون راوستلی شي. بل چرس دی په چرس کې تتر هایدروکانابینول په نام مواد دی د چرسو فعاله ماده ده چې د مور شیدو د لارې ماشوم ته انتقال کولی شي او هغه کې عصبي تکلیفونه سبب کېدلی شي. بل اوپیوم یا تریاک دی چې د یورینو په شکل باندې ځینې نقصه کې ډاکټران ورکوي، نو دغه هم که مور استعمال کړي هغه هم د شیدو د لارې ماشوم ته انتقالېدلی شي. نور مخدر توکی منابحات محرکات هم چی پکی کوکاین و فتامین دی متانفتامین و دا شامل دی دام دا امور دا شیدو دلاری ماشون دا انتخال دلش بینزو تیزیپین نور دا درمال دی چی دا داکتری پنسخه کلیکی اغام دا دا شیدو دلاری ماشون دا انتخالی گی پا غمان نور آفیز کن.
کله چې د یوې معتادې مور په شیدو کې د نشهیي موادو اغیز موجود وي، په دې صورت کې د شیدو رودونکي ماشوم د احتیاط چانس څومره دی؟
چې اکثرا نشهیي مواد چې د مور د خوانه استعمالیږي هغه بدن کې جذب او د دماغ لرې شیدو ته لار پیدا کوي، نو همدغه قبله هغه ناوړه تاثیرات چې په غټانو درلودلی شي هغه مستقیما په ماشومانو باندې هم رامنځته کیږي. لکه د ماشوم د ودې متاثر کېدل دي، د شیدو تولید، د تغذیې کیفیت کې بدلون راځي، او دا ټول هغه عملونه دي چې د نشې یا د نشهیي موادو له کبله د مور په شیدو باندې تاثیر کوي او دغه تاثیرات مستقیما ماشوم باندې اغېز درلودلی شي.
د نشهیي موادو ناوړه اثرات تر څومره مودې پورې د یوې معتادې مور په شیدو کې پاتې کیږي؟
دا نظر مخدره توکو ته فرق کوي. کله چې مور الکول یا شراب استعمالوي نو دغه په ماشوم ته د دوه نه تر درې ساعتو پورې که مور ماشوم ته تی ورکړي یا شیدو ورکړي دغه تاثیرات یې پاتې کیږي. بل سیګرټ او نیکوتینو دا شیان دي چې د دې تاثیرات د دوه نه تر درې ساعتونو پورې په مور په شیدو کې پاتې کیږي. بل چرس دي چې هغه مخکې ما وویل چې د تترا هایدروکانابینول موثره ماده لري او د دې تاثیر ډیر زیات پاتې کیږي، ممکن یو ورځ ډیر دوام وکړي. بل تریاک دی یا هغه مواد چې د تریاک نه جوړیږي دغه د درېو نه تر شپږو ساعت پورې دوام کوي، او ځینې څېړنې ښیي چې ځینې میتابولیټونه ممکن د ډېر وخت پورې د مور په شیدو کې پاتې شي. اما حرکات یا تحریک کوونکي درمل دي چې هغه کې کوکاین شامل دي چې د څلوېښت ساعتو پورې د مور په شیدو کې پاتې کیږي.
معتادو میندو ته متوصیه څه ده تر څو یې شیدې پاکې او ماشوم یې له احتیاط څخه خوندي وي؟
لومړی خبره دا چې امیدواری په وخت کې یا کله چې ماشوم تولد کیږي یا تولد شوی نو دغه مور دی یا والدین دی د مسلکي مرستې غوښتنه وکړي، د احتیاط متخصصینو سره چې هغې ورته د درملنې یو لازم پلان جوړ کړي چې څنګه د دې روغتیا هم وساتلی شي او د ماشوم روغتیا هم وساتلی شي، یا ماشوم مخدره توکو د زیان نه محفوظ وساتي. که بل لارې بدیل تغذیه ده چې د ماشومانو لپاره د شیدو کې امکان لري، د شیدو مختلف فرمولې دي د ماشوم د ضرورت مطابق هغه ورته تهیه کړلی شي، هغه دې واخیستلی شي. معمولا په افغانستان کې بهترین بدیل د بزو شیدې دي. بزو شیدې چې دي هغه تقریبا انسان شیدو ته د هغې د کیفیت نږدې دی، یعنی ډېر په ماشوم باندې بد تاثیر نه کوي، هغې تعامل کولی شي. خل هغې دا ده چې ماشوم ته د امکان ولري د وزې یا بزې شیدې ورکړي. بله لاره دغه ده چې مور چې کله مخدره توکي استعمالوي هغه د هغه وخت په نظر کې ونیسي، کله چې دغه مخدره توکي استعمال کړي څلور ساعته وروسته خپل ماشوم ته به شیدې ولا ورکړي.
رازا کوم مونږ ته ته منتظر وو،
بس دادا زام راغلم اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کیږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې لالاجان په کلي کې اوسیږي او په کښت او کروندز ژوند کوي. یو ورځ خپل ځوان زوی اکبر ته د یو خاص کار وای. اکبر یې هم منی او په هغه کار پسې له کوره وځي، خو بیرته کور ته نه راځي. میاشتې او کلونه تیریږي خو بیا هم د اکبر درک نه معلومیږي. دا چې لالا جان اکبر په څه شي پسې لیږلی و، اصل کې څه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
اکبر بچیا، و اکبر بچیا چیرې؟
داره بابا، دلته په غوجله کې غواته واخاچو.
ته یو ځل دلته راشه.
سمه ده، داده راځمه.
سړیا، خیریت دی؟ اکبر ته څه وایې؟
چې لک چرس راته راوړي.
د غمګي چرس دی څه؟ یو خو ستا چرس و موږ تبا کړو.
څه تبا شوې بابا؟ هېڅ بلا نه یې وهلې.
چې د غم لړلي چرس زموږ کور ته راغلي، نو موږ خیر نه دی لیدلی. آخر به مو مینه راس پیرا کی چه او دو روپی پلاس درسی پا چار سوی لگه.
داده بابا راغلم، چه دوائل؟
دا پیسی وقت لانور لالا سقه چاس را تراورا.
و سریا، خپل خوب دی بلا اخته ای، او سالکم پی اخته کبی؟
نه پی اخته کیگی بابا، لس کالم پا سگرتو پسی دکان تا واسطه و او دو کالا کیگی چه پا چار سو پسی لگم. که پی اخته کیده، نوز با وقتی لا سگرتی یا چرسی شوی وای.
آره ورځ خو منګای نه ماتیږي. خدای مکړه یو ورځ به دې زما زوی هم په دې غم لړلو چرس وخته کړی وي.
ستا مغزه خراب دي، بې ځای اندېښنې کوې.
ونو کله چې پلار چرس څښوي نو زوی به یې ولې بد کار بولي؟
زه خیر دی، اوس دا خبرې پرېږدی. بابا راکه پیسې چې چرس درته راوړم.
دا دې واخله بچیا.
و سړیا، داسې نه وي چې ګلغوندې زوی مو په نشو اخته سي.
انور کاکا السلام علیکم.
وعلیکم السلام. اکبر ستړی مشی جوړی؟ بابا دې څنګه ده؟
خدا شکر.
زه شکر چې ښه دی. ښه ورار، اوس دا وایه چې څه خدمت دی وکړو.
بس خدمت دا دی چې هغه شیان راکا.
ته ودرېږه چې زه وګورم چې څوک خو به نه وي.
هیڅوک نشته، ما ول شاوخوا وکتل او بیا راغلم.
ښه سمه ده، دا دی وخت.
انور کاکا دا شی کم دی، لږ نور هم راکا.
خوا خو دی هم دومره غوښتل، نن څنګه ډېر غواړې؟ خیریت خو به وي؟
هو خیریت دی. نن بابا را ته ویل چې ډیر راوړه.
یاره بابا، چې دې څومره زه پېژنم، دا څو کاله کېږي چې په همغه یوه ګیر کې روان دی. فکر کوم چې تا هم چار شروع کړي که څنګه؟
نه نه نه، ما نه دي شروع کړي.
دا بچیا، ته ما نشې غولولی. بس زه پوه شوم چې تا هم زموږ یار شوې. راځه راځه، خدای دې راوله. د پرې یاران چې هر څومره ډېریږي، زموږ ګټه هم سره ډېریږي.
سلام علیکم بادارا.
وعلیکم سلام، خیریت خدای؟ ته څوک یې؟
زم ساس یاریم، یو پوړی خوراکا.
پوړی؟ د څه شي پوړی؟
د هیروینو پوړی یادوم.
زه خو څه پوډری نه یم چې د هیروینو پوړی به راسره وي.
مه ډارېږه، زم ستا د پرې یاریم.
ته خو ښه پاک صاف او تازه یې، ستا رنګ خو د عملي نه دی.
یاره بادارا، کیسه داسې ده چې ما اول چرس شروع کړل. چرس خو په کور کې څوک چندان نه راپوهېدل، خو هیروین په کور کې نه کېده. خپلوان او ګاونډیان را خبرېدل.
ښه، نو دلته څنګه راغلی؟
هیروین هر ځای کې نه پیدا کېدل. یو چا راته وویل چې په دې پارک پیدا کېږي، نو ځکه تا ته راغلم.
والکه زه دې وډار کړم. ما ویل چې خیر پولیسی چې داسې ده، نو ژر دې پیسې راکړه چې پوړۍ درکړم.
دا دې واخله.
راکه دا دې پوړۍ واخله، ورځه ژر له دې ځایه ولاړ شه چې پولیس رانشي.
دا زادې راډیو درنو اورېدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.